دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله. زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو و ورځنۍ وړاندیز او تړون خطرناک وباله، خو وایي چې امیدواري شته ده. ښاغلي اسپر د جرمني د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په دغه وړاندیز کې د طالبانو او د امریکا د استازي ترمنځ بحثونه شوي دي او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړ شي. اس پر زیاته کړه، موږ د تیرو څو ورځو راهیسې د خپل کانګرس سره په دې اړه مشورې کوو. ما په دې اړه ډیر بحثونه کړي دي. په بروکسل کې هم په دې اړه د ناټو د متحدینو سره بحثونه روان دي. ځینو امریکایي چارواکو چې د تړون په جزئیاتو خبر دي ویلي دي چې دا موافقه به ښایي نن رسمن اعلان شي. د تاوتریخوالي کمیدل به د دوشنبې د ورځې پیل شي او بیا به په لسو ورځو کې دننه بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 10 عام خلک وژل شوي دي. د دې برید نه یوازې څو ساعته وړاندې حوثي شیعه یاغیانو اعلان وکړ چې د جوف په ولایت کې د ائتلافي ځواکونو یوه جنگي الوتکه غورځولې ده. د سعودي دولتي خبر اژانس د ائتلافي ځواکونو د ویان ډګروال ترکی المالکی له قوله ویلي دي چې د غزواکونو د جوف په ولایت کې د ژغورنې عملیات کول او په دې حقله تحقیقات کوي چې آیا په عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي که نه. حوثي یاغیانو په همدې ولایت کې د ائتلافي ځواکونو جنگي الوتکه غورځولې او ادعا کړې ده چې د الوتکې پیلوټان یې ژوندي نیولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې عقیده وي چې د زیات فشار له وجې به په تهران کې حکومت ړنګ شي، دا هغه ته غلطه مشوره ورکړ شوې. ښاغلی ظریف د جرمني د مونیخ په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع وزیرانو او ډیپلوماتانو غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل څه ډول معلومات چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکړ شوي دي هغه یې بلارې کړی دی چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د منځګړتوب لپاره د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غوښتنه ونه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل جمهور رئیس ټرمپ ته دا قناعت ورکړ شوی چې د ایران حکومت ړنګیږي او په همدې خاطر هغه نه غواړي چې خبرې وکړي. جواد ظریف همدارنګ وویل امریکا دا محاسبه هم سمه نه وکړي چې په عراق کې د قدس د ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی وژل به ښایي د ایران پر رژیم نور هم فشار زیات کړي، خو وایي د کار برعکس د ایران لپاره ملاتړ زیات کړ. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. په فرانسې کې د روغتیایي چارو مسؤلینو اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره یو کس د کورونا ویروس وژلی. د روغتیا وزیری انګس بوزاین ویلی دی چې مړ شوی کس 80 کلن و او د چین نه فرانسې ته د سیل لپاره ورغلی و. دا لومړی ځل دی چې یو کس د آسیایي هیوادونو نه بیرون په بل هیواد کې د کورونا ویروس له وجې مړ کیږي. په همدې حال کې په چین کې د روغتیایي چارو مسؤلینو پرون دوشنبې په ورځ وویل چې 133 نور کسان هم د کورونا ویروس وژلی دي. د دې کسانو په وژل کېدو سره تر اوسه د ویروس په چین کې 1523 کسان وژلي دي او 6492 نور کسان په دې ویروس اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په چین کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر کم شوی دی او د چین د چارواکو هڅې وستایلې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي د نړۍ نور هیوادونه هم د چین د هلو ځلو نه عبرت واخلي. او وروستی خبر دا چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي تر څو چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ادلیب ولایت د هغو سرحدونو نه وتلي نه وي چې روسیې او ترکیه په 2018 کال کې د موافقې له مخې جوړ کړي دي، د دې ولایت جنجال نه شي حل کېدی. ترکیه او روسیې په 2018 کال کې د ادلیب په ولایت کې د یوې داسې سیمې په جوړېدو موافقه وکړله چې د جګړې شدت پکې کم وي، خو اوس د سوریې حکومتي ځواکونو د دې سیمې نه د یاغیانو د ایستلو دپاره تعرضي عملیات پیل کړي. ترکیه د سوریې په کورنۍ جګړې کې د یاغیانو، خو روسیه بیا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. ښاغلی اردوان وویل د ادلیب ولایت د جنجال حل په دې کې دی چې د سوریې د رژیم ځواکونه د هغو سرحدونو نه بیرته واوړي چې پخوا پرې موافقه شوې وه. ښاغلی اردوان وویل که د سوریې حکومت دا کار ونه کړي ترکیه به د دې ستونزې چاره د همدې میاشتې د پای نه وړاندې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر څخه تشه نه ده، خو ډیره هیله بخښونکې ده. همدارنګه ناټو ویلي که طالبان رښتینی جوړجاړی وکړي، دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. نور حال په رپورت کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواري ډیره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه یې کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
ولسمشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
د ناټو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناټو سرمنشي یان سټونټلبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینی جوړجاړی وغواړي.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو. که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینې بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وورځي د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هر ماده یو شرط لري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو سوي دي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې رپورت کې واوري.
ارګوایل ورپوډه امریکایي چارواکو په جرمني کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر له خولې راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې ورستۍ سي مشروطه منځپانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوې کړکېچ حل شوې. دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسېدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي، له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکي وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت موده تر ټولو حساسه او مهمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافق نامه امضا شي بیا کېدای شي چې نوې د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنز د توافق د دغه په باب باندې د کاشت خشونت په باب باندې وخت تینسي، نو هغه وخت به بیا تدیه و اندازه زیات وي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربنتزو زه امیدوارم چې بندیان خوشو کوونګ به ډیر شر ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شنونکو په باور د سولې ورستي پرمختګونه شي چې د جګړې شکل اړخونه تر ډیره د سولې په اړه په وخل سوي چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامست کړي. ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې د پاره یا د سولې یا د پخلاینې د پاره کوم مذاکرات روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډلونه بیل بیل ماډل نو یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت اوسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو اوسره سول ستونزې درلودې، د سیاسینو بل ماډل و چې ټول اوسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت همدارنګه افغان سیاسیون متحده ایالاتونه او طالبان د سولې یا د پخلاینې د پاره یا د مذاکرې د پاره پر یو ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی براتلونکي اونۍ لا فرانس واکونو د خلکو له بیلابیلو قشرونو، مدني ټولونو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلام مشورې وکړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن د یک شنبه په ورځ د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر پیلوي. انتخاباتي ټکټونه او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسون له دې اقدامه هرکلی کوي. ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق چارې به د یک شنبه په ورځ پیل کړي. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې په دې بهیر کې د شکایتونو کمیسون ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې او که چیرې د دغه کمیسون تخنیکي ډله پر وخت حاضر نه شي، دوی به له خپل ادرسه د فیصلو پر تطبیقولو پیل وکړي.
که چیرې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په وخت او زمان خپل تخنیکي همکاران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ونه لیږي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوی و فیصلې د قانون پړنا کې خپل ادرس څخه تطبیق.
پر دې سربېره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تفتیش او بیا شمیرنې په پروسه کې د شفافیت لپاره له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو سارونکو، مشاهدینو او د رسنیو استادو ته هم بلنه ورکړې ده تر څو دا بهیر لا نږدې وساري. ښاغلی حق پر زیاته کړه چې د انتخاباتو د کمیسون د پرله پسې غوښتنو سربېره لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپله تخنیکي ډله په دغه بهیر کې د ګډون لپاره نه ده معرفي کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او زموږ له پرله پسې اړیکو سربېره بیا هم ځواب ویلو ته حاضر نه شول. یو شمیر انتخاباتي ډلې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون د ثبت شویو شکایتونو په اړه سرګنده او پریکنده فیصلې نه دي کړي. د محمد اشرف غنی په رهبرۍ د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
زموږ غوښتنه به دا وسي، همدارنګه به دا پیشنهاد درو تر څو موږ ته شکایتونو کمیسون او د افغانستان خلکو ته واضح جواب ورکړي چې مشکل په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده. ورځ تر بلې چې د شکایتو کمیسون د فیصلو د نه تطبیق لپاره چې پلمې جوړیږي، بهانې جوړیږي، دا د افغانستان په اوسني وضعیت همدارنګه د ټاکنو د پروسې او د نهایي نتیجو تر ایران پورې د افغانستان خلکو ذهنیت مخشوشي.
همداشان د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې ګڼي او په اړه یې دغه کمیسون لخوا د وضاحت پر ورکولو ټینګار کوي. د دغه انتخاباتي ډلې غړي امان الدین مانوي وویل تر اوسه چې د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، د یو انتخاباتي ټیم په توګه موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ هیله مند یو چې انتخاباتي کمیسونونه د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه وپیژني او په ښه همغږۍ او انسجام د دغو فیصلو د تطبیق او په دې بهیر کې د لا شفافیت لپاره هڅې وکړي تر څو د اندېښنې حل شي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاو خوا 300 جنجالي رایو په تړاو فیصله کړې ده چې پر اساس یې باید د 130,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له وخته بهر د څه باندې 102,000 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل، د رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د غراز د شکایتونو کمیسون د 2023 محلونو د غیر بایومتریک رایو په تړاو د استثنایی شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دیش میرې باید 298 محلونو رای د نمونه په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د انتخاباتي طرز العملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي نو معتبره ګڼل کیږي او په هر کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د خپلو فیصلو د تطبیق په برخه کې د انتخاباتو له کمیسون سره فعاله همکاري وکړي.
موږ ټینګار په دې ده چې د شکایت کمیسون باید له مسؤلیت نه ځان ونه باسي. داسې معلومیږي چې شکایت کمیسون په لوی لاس سره دغه پروسه یو جنجال پته وي، خو په عین حال کې د شکایت کمیسون د کارکوونکو نه حضور نشته دا هم د پوښتنې وړ ده او هم جدی اندېښنه ځان سره لري، ځکه چې انتخابات کمیسون سبا ته بې له دې چې د شکایت کمیسون کارکوونکي حضور لري دا پروسه پیل کړي، کېدای شي ځینې نوماندان او ټکټونه په دې برخه کې خوښ ونه اوسېږي او بیا هم د انتخابات کمیسون کار چیلنج کړي.
ښاغلی رشید د شکایتونو کمیسون د فیصلو تطبیق د دغه کمیسون له مسؤلیتونو څخه وباله او ټینګار وکړ چې دغه کمیسون باید په دې برخه کې مسؤلانه همکاري وکړي. د شکایتونو کمیسون شاوخوا 11 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسون د دغه فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل، او د غراس په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رای باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
د سوریه د حکومت قواوی اوس له دمشق څخه د حلب تر لوی لارې پورې ټوله ستراتیژیک سیمه کنټرولوي. دوی هفته کوشش کاوه له هغو یاغیانو څخه یې ونیسي چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه د راپورټ رالېږلې دي.
د سوری دولتي تلویزیون بولډزرونه او د انجینری عمله خي چې د دمشق له اخري څنډنه د حلب تر لوی لارې پورې سیمه له خاور خزلو نه پاکوي چې حکومتي قواوو په تیرو څو ورځو کې د ادلب ولایت کې له هغو یاغیانو ونیوله چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی. د لوی لارې مشر انجینر محمد وزن انویلی دغه لوی لار د دمشق او حلب ترمن د ملا تیر ګڼل کیږي او حکومتي عمله د دغه وروستۍ څنډې په بیرته پرانستلو باندې کار کوي چې همدا اوس نیول شوې ده، سره له دې چې دغه سرک په ډیر بد حالت کې دی.
قامت ورشات مجلس مدينه حلب بكافه مديريات الخدميه بالاستنفار اعاده النبض لهذا الشارع والمحور الرئيسي لمدينه حلب.
محمد وزن وايد ترميم عمله سخ كاركوي چې دغه لوی لار بیرته پرانیزي چې پنځه کالای کار نه ورکو. د سرک لمخ نه خاور خزل پاکوي، د دې ډاډ ورکړی شي چې سرک لمنون نه پاک دی او په ځینو ځایو کې قیر ور باندې اچوي. د بشری حقوقو لپاره د سوری د ابزرویټوري د موسسه چې مرکز یې په لندن کې د مشر رامي عبدالرحمن عربي مطبوعاتو ته وویل د ترکیې پوځ نور زغرلول کې موټر او عسکر د عدلی په ولایت کې 12 چک پوستونو ته راوړل چې د ترکیې او روسیې د تیر کال موافقین وروسته یې کنټرولوي چې د سوچی په تفریحي مرکز کې شوی و. د ترکیې مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې انقره خپل د بهرنیو چارو وزیر مولود چاولوس اوغلو ماسکو ته استوي چې په ادلب کې په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې وکړي. اوغلو چې مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل انقره غواړي په ډیپلوماتیکه طریقه د روسیې سره چې د سوری د حکومت د قواوو ملاتړ کوي خپل جنجال حل کړي، مګر زیاته کړله چې که دا امکان ونه لري نو ترکیه به قاطع اقدامات. د عربي مطبوعاتو ویډیو ښایي د سوری عسکر د ورم الکبرا د ورم الصغرا او کفر نهار حقارګوټو ته نوځي چې په تیرو څلیرو ساعتو کې لیاغانو نه نیولې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو وروسته ډېر افغان سوداګر له دغه هیواده وتلي چې له امله یې د دواړو هیوادونو پر سر سوداګري اغیزه کړې ده. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسام د چین یو شمېر ښارونو ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد روان دی، خو په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته یو شمېر افغان سوداګر له دغه هېواد څخه وتلي چې ورسره د دواړو هېوادو په سوداګرۍ یې هم اغېزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزي د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې سره سره چین ته د افغانستان د توکو لیږد چې د چین د نوي کال د میاشتنۍ رخصتۍ وروسته ځنډېدلی و بېرته پیل شوی دی.
په دې هفته کې پرواز وشو، موږ غواړو چې بل پرواز هم وشي، او په مجموع کې د چین سره زموږ په تجارت کې واقعا کې چې کموالی راغلی دی، یو څه مشکلات ایجاد شوي دي. نوی لوډنګ نه کېږي، هماغه زاړه کوم مالونه چې لوډ شوي دي او هغه راځي. دغه تکلیف چې پیدا شوی دا ویروس د یو څه نقصان رسولی دی په تجارت کې، یعنی کموالی راغلی دی.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی دغه چارواکی وایي چې د 2016 میلادي کال وروسته په عمومي ډول ټولې نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د 2015 کال وړاندې په افغانستان کې په زیات شمېر د نړیوالو سرتیرو شتون له امله نړۍ سره د دغه هېواد سوداګرۍ کچه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسېدله، چې اوس مهال د اندازه 2.2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې اټکل کېږي. چین د پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم ستر سوداګریز شریک باندې دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په تېرو کلونو کې د اندازه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوداګرۍ د خونی د سلاکار خانجان الکوزي د معلوماتو پر اساس اکثر افغان سوداګر له چین څخه یا افغانستان ته او یا هم پاکستان ته ستانه شوي دي.
کوم مرکزونه چې زمونږ په چین کې دي، کاغه یو دا کاغه چې ګوانزو ده یا خانزو نور ځایونه دي، هلته چې مونږ تماس نیسو تجاران اکثره دلته دي، او هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغه هم ډېر په قرنطین حالت کې دي، راوتلی نه شي یو خاصو شرایطو لاندې دي. نو تجارت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. زه فکر کوم که ډېر نور هم ادامه پیدا کړي زمونږ په بازار باندې به منفي تاثیر وکړي، ځکه چې یو قدرې حساب زمونږ په مارکیټ کې چین وسایل سامانونه او تولیدات خرڅېدل او بل یو څه ارزانه نسبت د نورو نړۍ نه، او بل دا چې زموږ د فابریکو خام مواد دلته که پلاستیکي مواد دي که نور شیان دي دا ټول د چین نه راځي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د دېرش بهرنیانو په ګډون 15 تنه د کابل د حامد کرزي د هوایي ډګر او ګاونډي هېوادو له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. خو دغه وزارت سلاکار وایان وحیدالله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرانه او وقایوي تدابیر نیولې دي. په میدان هوایي کې او بنادرو کې موږ غربالګري یا سکرینینګ پوینټونه لرو چې خلک سرسي. په مجموع ټول مسافرین خو هغه چې د چین رسي خاصا د وهان کراشي هغوی تبه سنجول کېږي، درجه حرارت اعراض پوښتنه کړل کېږي.
په کابل کې چین سفیر وانګ یو افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند کړی، او په پرله پسې ډول افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره په چین کې دغې ناروغۍ د مخنیوي هڅې او اقدامات شریک کړي دي. د رپورټونو له مخې په چین کې د جمعې سره ورځې د کورونا پر وایرس اخته 1,118 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغو راپورونو له مخې په دغه هېواد کې شاوخوا 16,000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې تر جدي روغتیا سارلاندې نیول شوي دي. د چین پرته د نړۍ په 15 هېوادو کې هم په دغې ناروغۍ یو کم شمېر کسان اخته شوي چې څو تنو یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی.
افریقایي هېوادونه خپل قابلیت زیاتوي چې د کورونا وایرس کشف کړي. خبریال سایمن مارکس له اډیس ابابا څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
په درسته نړۍ کې د کورونا د نوي وایرس څخه باندې 14,000 پیخي کشف شوې دي، او افریقایي هېوادونه په چټکۍ سره خپل د روغتیا کارکونکو روزي چارواکو په هوایی میدانونو کې تلاشي هم زیاته کړې ده، او په دې باندې کار کوي چې په ټولو 45 افریقایي هیوادونو کې لابراتوارونه جوړ کړي چې دغه وایروس کشف کړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقایي مرکزونو رئیس نیکی نیګا سانګ د جمعې په ورځ په اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد په مرکز کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل:
As we speak today, more than 16 countries now have that capacity to test. And by the 20th of this month, an additional 20 labs, that is 16
plus 20, have the capacity to test. As we speak today, more than 16 countries now have that capacity to test. And by the 20th of this month, an additional 20 labs, that is 16 plus 20, have the capacity to test. د روانه میاشتې په شلمه نیټه په اضافي شل لابراتوارونه به موجود وي چې په دې حساب به 14.8 د دغه ویروس د امتحانولو ظرفیت به ولري. ځکه نو موږ به د تشخیص په لحاظ په درس بر اعظم کې په چټکۍ سره دغه لابراتوارونه زیات کړو، لکه څنګه چې موږ اوس دلته خبرې کوو. د کینیا په پایتخت نیروبی کې روزنه روانه ده، په هوایی میدانونو او بندرونو کې زیاتې تلاشۍ روانې. څه باندې 40 هیوادونه به په دوه پړاوونو کې وروزل شي. نکینیګا څنګه نوویل سره له دې چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي کوششونه روان دي، د دې امکان شته دی چې د کورونا ویروس لا د پخوا نه د افریقا بر اعظم ته ننوتی وي.
And I think that should remain a possibility, that because of our weak surveillance systems that we might not be picking up cases. But we also know that
زه فکر کوم زمنګ د څارنې د کمزورو سیستمونو په لټه دغه احتمال باید نه پزوي چې خای د دغه پیخو څرک و نه لګوي. مګر موږ نه په دې هم پوهیږو چې په ټول بر اعظم کې تیارې نیول او څارنه په لوړه درجه کې ده. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په چین کې د لومړي ځل لپاره دغه ویروس کشف شو، په یو شمیر هیوادونو کې په دوه میاشتو کې د مشکوکو پیښو راپورټ ورکړل شو، مګر هیڅ یو تایید نه شو. نکینیګا څنګه په افریقا کې د کورونا ویروس د پیدا کېدو په خطر باندې ټینګار وکړ او وایي:
We are seeing what is happening in China, that even with the amount of resources that China has, it's been a struggle. And this is a fast evolving and a fast replicating virus. So if the virus
موږ وینو چې په چین کې څه پیښ شول، حتی د منابعو د لرلو باوجود دغه هیواد ورسره لاس او ګریوان دی. دا داسې یو ویروس دی چې په چټکۍ سره تکامل کوي او په چټکۍ سره تکثیر کیږي. ځکه نو که دغه ویروس په افریقا کې په یو کمزوري هیواد کې پیدا شي، په دې باره کې اندېښنه بیا ادا ده چې عواقب به ډېر زیات تباه کوونکي وي. د افریقا د ناروغۍ و د کنټرول او مخنیوي مرکز له افریقایي حکومتونو نه غواړي د چین د ووهان په ښار کې چې د دغه ویروس د خپرېدو مرکز دی بند پاتې محصلین بیرته راوغواړي. حکومت وروسته له هغه د ووهان ښار قرنطین کړ چې د کورونا ویروس پکې خپور شو. نکینیګا څنګه نوویل دا په اسانۍ سره بشري ستونزه کېدای شي که په چین کې محصلینو ته پوره مواد ونه رسیږي. ځینې افریقایي حکومتونه د کمزوري څارنې او روغتیایي سیستمونو په علت له ووهان نه د خپلو اتباعو د رایستلو په باره کې زړه نازړه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخرود ولسوالۍ کې د تیر مازګر په برید کې وژل شوي ټول ملکیان دي او پرون یې کورنۍ د ځینو مړې ولسوالۍ ته وروړي وه. نور حال پرپورت کې واوري.
د ننګرهار چارواکو منلي چې سرخرود کې د تیر مازیګر هوایي برید کې اشتل شوي اته واړه ملکیان دي چې یو ماشوم او وې غټان دي. د سرخرود په ککړک سیمه کې ویچورلکه غډاکسن موټر په نخه کړه او چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې لمیلې بیرته راګرځیده. په وژل شوو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخرود ولسوالۍ ته وروړې وي. دوی ویل له هیڅ وسلوالې ډلې سره تړاو نه لري. پلاری وای بچیانی په ورکه شوې غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلي والته د یو قصاب سره د خپلې غوا پوستکی موندلې او بیرته را روانو چې برید پی شوې ده.
دا غوا له ما نه غلو وړې وکیا غلو په چمتاله کې دا پوستکی پیدا کړ. دا د کاګي ولسوالۍ ته باندې ولای دا وایي امنی ویل ته دلته راځه ولا سماله هغه ته ورغلی دی بیرته راس پاره سوي دی دلته د کاکړه په اشتیا کې راغلی دی دلته دا بمباس.
دوی وایي د دې لپاره حکومت ته ورغلی چې ولی د کور غړي وشل شوی
سګور دانې کوندې انګاین دی ورته پاتې او دا یو سپینګیره مظلوم سره پاتې منګ راغلی د شپې ملګری حرکت راوکل کابل دا وسرال اوس مقام ته روان جنازې دلته په ولسوالۍ کې دي. سیهای موږ پښتنه وکړو چې دغه ولې په شهادت ورسېده څه ګناه کړې وه که چیرې داسې چې چا پورې تړلي خو دا 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 پلار دغه یو زوی درې کاله په اردو کې وظیفه اجرا کړې ده.
د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي وژل شوي ټول ملکیان دي او له چورلکې ایشتل شوي دي.
یو ماشوم په ګډون متاسفانه اته ملکي وګړي شهیدان شوي دي. برید موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین و همیشه په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین را وتل خلک لوټول او له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستي او د راپور له مخې په هغوی برید ترسره کېدو چې متاسفانه د برید پر مهال ملکي وګړي شهیدان شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دا وخت